السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان په اړه د امریکا او ناټو قواو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو موضوع پکې سیډو او په دې اړه پکې رپورټ اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده خو اوس یوازې غلچکی بریدونه کوي ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي دا خبرونو تفصیل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ جنرال نیکولسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دندې لپاره نومول شوی و د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دورې پای ته رسیږي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي جنرال نیکولسن تېره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسني پلان به له سره غور وکړي متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پیل او څرنګوالي د خبرو درېمه غونډه ده د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایي شي
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکی بریدونه ترسره کوي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی داود اوغلو د پنجشنبه په ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې ویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب ښار د روسیې د جنگي الوتکو تر سختې بمبارۍ لاندې دی خو د روسیې د دفاع وزارت وایان داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري د ترکیې د حکومت یو وایان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومنشي بان کی مون دا پرمختګ ستایلی او وایي چې په یو ورځ کې له یو بحران ځپلي هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباري زیاته شوي او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول زندول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.15 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشرې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالرو مرسته یې اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړې څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالرو پر ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه ویل چې د په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل دغه قراردادونه 2 میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاحکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسدف به تیلو پلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاس په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې ښاري محکمې پرون د علي فیاس د خوشي کېدو حکم وکړ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر بارک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسېدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلزه په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده یې د پای ته رسېدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانځي په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 900 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر بارک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 ته راکم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې سختو منتقدانو دی. د پرون پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعالې دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب و جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوځ باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقاني شبکه د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقاني شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودې په حال کې دي، خو سترې ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمې هوایي قوه، د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو مرکزونو، جنگي وسلو او شی ادارې ته اړتیا لري، او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له کیسه لیکوال طاهر افریدی سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوری.
ما خپله د تاخیر دم پورې ما وروستۍ افسانه مدرې ته لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومن د خپل چاپ شوي کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر در وخت غلام محمد زرملوال تلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر د روان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې اونیزه غونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پوه ارواښاد غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړې کړې وه چې د بهیر یو شمیر غړو د ښاغلي زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړې، او هغه یې د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. ارواښاد زرملوال د دې ترڅنګ چې د بی بی سي راډیو کارکوونکی پاتې شوی دی، په پښتو او انګلیسي ژبو یې نږدې 40 آثار لیکلي او ژباړلي دي، چې د آثارو له ډلې یې د ارګ یا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجره تر مجاهده، د نړۍ تاریخ ته یو کتنه او تر وروستي افغانه نمونه یادولې شو. ارواښاد غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدل. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات او جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې وروستیو کې اردو ژبې ته ژباړل شوې، او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمي آف ساينسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچي ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړلې ده. ښاغلي ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړلي وو، چې له هغوی څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې میشت افغان الله نور سیلاب د عامه کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلي مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوالې په عامه کتابتونونو کې موندلی شي.
د تلوی د میاشتې په 14مه د دارالامان له ماڼۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو مسکو په نوم د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د مسکو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو مسک عکسونه نندارې ته پکې ښوول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمال رپورټ لري.
پا
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوې ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفري ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
ما په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. موږ غواړو خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. موږ هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړي.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده وویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرهای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انځورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دیوی مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې راځئ چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. په مور ته راړوم
استاد که د دغې کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه که راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو کې څېړل شوې ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوی دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډېر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همداراز د اسلامي علماو لیکنی کتابونه او همداراز د افلاطون و ارسطو سقراط نه اخیستنې شوي دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوري باندې جګړې وسم ولید چې ریاست جمهوریت نه دوه ریاست جمهوریت دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د پاره ځینې ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او داغه د انتخابېدو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او د سیاو د حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړی چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چار نه کار واخیستل شي هغه حل وی لارې ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح هغه بحث چې ما کړل هغه بحث باید درست بحث شي د دې سره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکه روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په دیموکراتیک لارښودنه کې چې الاثبات اسلام خپل دیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې زموږ لپاره کار وکړي له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د 1.5 کلونو کې په موږ باندې واک شوی دی موږ نه پښتنه نه ده شوی زموږ حقوق تر خپل لاندې شوی دی نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویښ کړی شي ولس خپل مسؤلیتونو ته خپل وظیفو ته او خپل حقونو ته متوجه شي دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت اما دا د کانی کرخه نه ده په دې کې تغیرات راوستي شي کې دې شي د نزلي خلک ګټه واخلي کې دې شي ځینې تی وانخلي مونته مو خدال چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د پلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل هدف پورې کوشش کړی دی زه هیله مندم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خبر کړی شي چارواکو ته دغه غوړ سیږي په دې باندې بحثونه وشي په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو د هغه لار نه د دې بیل بیل ټکی باندې بحث وکړي
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده حکومت لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وای کې یو هم کراچي مش لیکوال طاهر اپریدای دی خغلی اپریدای وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې ونر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
طاهر اپریدای صاحب د پښتو افسانې یا د پښتو لنډې کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړۍ لنډه کیسه راحت زاخلي لیکلې وه څه فکر کوئ چې آیا پښتو لنډې کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې
وده خو په دې حواله سره که وایم نو کړې ده خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقي یافته وده وایو افسانې کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو خو په ګوتو په شمېر افسانه ده اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي لوستونکي کم دي چې لوستونکي نه وي نو افسانه لیکونکي کمه مخه پیدا شي دویمه خبره دا ده چې نکاد نشته پښتو افسانې نکاد زه نه ګڼم چې څوک وي بې طرفه نکاد او که نکاد وي نو دا ده چې معمولي افسانه چې لوستو جوګام نه وي هغې ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي نو افسانې ترقي په دې حوالې سره وده دومره نه ده کړې لکه څومره په کار ده
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده نو آیا پښتو لنډ کیسه چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې. وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، که نه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري. که څنګه
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده؟ ښه، شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمیان کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې ځنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې پکار دي پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کوم چې پکار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلي. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ، هغه په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ په پای کې یو ډېر مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغسې ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کوچا یې اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کېږي، مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستونکي نشته دي، افسانې لوستونکي نشته دي. بالکل اردو کې هم وګورو کنه افسانه لیکلی شي، نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خواره شي افسانه. ما خپله اردو کې افسانه لیکلي دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوي دي، خو لوستونکي د پښتو لوستونکي نشته دي. زلمی کول ده اوس تاسو لکه تاسو واخلی تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي. په سلو کې څو کسان وي چې پښتو لولي، نو لوستونکي نشته دي پښتو. بیا خبره ما ده نکاح ده، نکاح ده نشته ده، نکاح ضروری ده افسانه دپاره، بلکې ادب دپاره نکاح ضروری ده، خو نکاح نشته ده. بل دا ده چې ما ته داسې افسانه راغلي دي چې لوستو جوګه نه دي، ما ته ویلي چې په دې څه ولي که نه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم. ډېرې ښې افسانه دي، افسانه ځکه ترقي وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي، که تاسو لوستې وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېر مجموعه مچاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه افسانه کې کیسه پکار ده. ځنه خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه بیا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل شي، واقعیتی افسانه واقعیتی افسانه هم رپورٹ را رپورٹ شکل ورکول شي. رپورٹ افسانه هغه ده چې افسانه خپله یو ما دا خبره څو ځله کړې ده چې یو لیکوال ویلي چې افسانه مجسمه ده، څومره یو تراشي عمره ښکلې کېږي. نو هغه ده اصل کې افسانه نگار لیکل وکړي، یو ځل افسانه ولیکي. ما یقین ده چې اکثر لیکوال په دوه ځل نه لیکي افسانه. ما خپله ده تر اخر دم پورې ما افسانه وروستۍ افسانه بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی.
پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې دغه کمې لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي، د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کم کا دا ما خود رمائی نہ گنے جو ہیں جو علامت افسانہ بالکل چا لکھ لینا لکھ لینا شی کلک لیشی نما طاہر افریدی لکھ لے دا افسانہ. شکر نوم اللہ ہو گئے خلق خو خا کنے نا خو خبر ادا دا جی یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جی نور ہوں لیکن نور خلق کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوا دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوا دا تے نو ذکر ہوا پکار خو علامت افسانہ دا. مثال په توګه سکس به واخلو، نو هغه کې علامت چې نه وي نو څه به لیکي؟ پښتون سړی خوښوي خو به خو هغه لوستلی نه شي، کور کې نه شي کېښودلی. هغه داسې کتاب چې په کور کې کېښودل شي نشته، نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته. ما خپله علامت کې لیکلي دي، خو هغه دا عموما افسانه نگار کلی واقعیتي افسانې لیکي. واقعیتي افسانې رپورٹ ده، مانا مخکې مو ویل چې رپورٹ ده، رپورٹ شکل لري. افسانې کې نو تجربه نشته، ډېره کمه شوې ده تجربه. امین افغان پور افسانه ما لوست دی ما خوښیږو افغانستان افسانه ما لوست کدا وایم بزای بنوی چې امین افغان پور خوف سن نگاهو دزه وسته درن زور افسانه دی ما لوست دی هغه هم خی افسانه دی خدا دا چې تجربه پکې پنوی شکل کې افسانه کې تجربه پکار دا ما غسه ما زیات اثر دی اردو نه خسته دا ما اردو افسانه ډېرې لوستې دي نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی ما دا تجربه کړې وه الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلی وي چې اردو والا داسې افسانې لیکي علامتي افسانې لیکي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی نو هغه کامیاب شو شکر الحمدلله الله را کې ما خام افسانې کامیابې وې هغې نه پس بیا علامتي افسانې امام مشهور شو چا خطاب را کړی وو هغه ته ما وایي چې یار ته څوک ماتا امام خطاب لگوی زدانا غوانا غوانا چه پختون طول پسر کا وای چه یا بیکار افسانه نگار دا یا خفسانه نگار دا
طاہر صاحب دا سمبولیزم یا دا علامت نگاری تیوری چه پا یورپ کی منز تراغ لا حال تا آغا وقت کلیسا حاکم و خلق و پشکارا خبری نسوی کولی زکا پا علامت کی وی خبری کولی پوس وقت کی چه فکر کوئی چایا علامت نگاری یا سمبولیزم ارتیا دا و کدا یا هنر دا
مرگوار سا وزی هنر گنم ارتیا نا دا هنر گنم اصل که تاسو خپل وګورئ کنه تاسو به موږ لوستې بیانیا افسانه یو کیسه ای انداز کې لیکل شي کیسه ای انداز کې داستاني او کیسه ای انداز هغه خوان نه کوي تجربه ما ما تجربه خبره وکړه کنه هغه علامت افسانه کې تجربه هم کېږي بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون رسور پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنګ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې موږ لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکار ده چې موږ خپله پوه شو نو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بېهوشه شو یا مړ شو یا بېهوشه شو ټلیفون په وخت ټلیفون وروسته وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم یو افسانه نګار افسانه پېژندی شي نو ما دومره پوهه خو نه وه خو بره هغوی دې ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسان یې ولولې لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسان یې ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نه شته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لستونکي لکه تا اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي زه تا به مثال په توګه زه تا ته وایم چې زه بار تا ته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیږه نو تجسس ده و تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې نه ده خال وایي دا خو ما لیدلی وو که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 ودې کتاب کتاب تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغې کې بېخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر اند چې راشي نو هغه کې وګوري چې ما ښځه خو مړه دولس کاله وشو نو زه اوس هم دا خبرې کوم نو دا علامت وو پېچېده آخر کې اند ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته وایي ما خیال نه و علامت دا ده څه په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه و دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی و ما ورته خیال نه و کړی علامت دا داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راسو تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړئ چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال بخیر کې دوه دی اردو دی او ناول دی او افسانه دی دیدن او نه ده پښتو افسانو کتابونه دی دوه سفر نامې دی درې رپورتاجونه دی رپورتاجونه درې رپورتاجونه دی او دا نو لاس کتابونه چاپ شوی دی شلم کتابونه مزامین او دا هغه کا چاپ شنو شل مو شي پورا ما به شل کړه
اوس چې د عمر په اوایم پسرلی کې مقام یې شیدای اوس هم لیک کوي ک لیک پرې کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتل د سایز د پښتو ادبی جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوي چې پښتو ادبی جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب سره څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه او پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته چلار چې پښتو ویل شي مستره شي زه خوشاله یم چې کراچی کې لیکوالان پښتون شاعران ادیبان سلونه زیات وي خو افسوس دا چې هغه د فیضي شعر را ته بار بار دیږي د پښتو شاعران ډېر دي نور هم ډېر چې غزل باندې پوهېږي دا درې څلور دي هغه افسانه نه شي لیکله نثر ډېر کم لیکل شي کس دعا یې لیکي زه خوشحاله یم چې پښتو افسانه دا په جار په ډاډه زړه پوچت سترګو وایو چې هم 50 کاله د پښتو خدمت وکړو خلکو پکې نوکرې تنخواګانې موټرې بنگلې جوړې کړې ما پکې توان کړی دا خو توان مې نه کړی دا توان نه ګڼو نه پښتو جرس ادبي جرګه 40 کاله وشو چې ما بنیاد یې خو ونن هم نه چلے گی زه مزور شوم خو ملګری دا خدای خوشاله ده خو راځي ما کور ته جرس جرګه چلے گی وزه پوره
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خبروله د دغه مجلې څو غنی چاپ شوی او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ده ته چلے ده دا دا یو ریکارډ چې دولس کاله جرس او چلے ده یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر 1300 صفو نه زیاته خزه خین کتاب ده ما افسوس دا چې زه مز بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه د نو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاري خو شپه سالات مګر ته و نه کړو نه شپږ څلور غنه چاپ دي
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې شاعري کول او بیا
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فل بدی ولیکم دوی ته مې نه لږه ده ملګرو ته تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې را پسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي را ته کړې چې سپېرې سپېرې خیرې دي لازې دا یو شعر به ولیکم کنه هغه دا شعرې مې شروع کړې وه خو چونګې ما ابتدا دې هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونګه ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرې خو شاعري کې ما بغیر سوچ بغیر فکر ما شاعري پرې خې افسانه مې شروع کړې وړم بیا افسانه مې چور کړې وه تا نه پوهم کې کومه نه یم ما افسانه دا چې زه په نوم غسلم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب دې خدای وبخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولیکل هغه په غنجر ځاله کې چاپ کړه که هغه نه مې چاپ کړې نو زه به نن افسانه نه کار نه نو دا دا چې افسانه نه دا اندازه کار نه وایم
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دي هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نه څه ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي کنه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکل شي نثر دې ولیکل خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دے ہولی کل شی پیغام دادا چے نظر دے ہو تو جور کر
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری
وای چے دا خبر کا سر نہ سکوروی وگمی دا زل دا کم خبر جان نکل را وڑائی چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی. دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو.
د موږکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه. وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږې څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې. وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډېرېده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې. ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل دا خلک موږکان دي. موږکان شپه ورځ په غلی پسې ګرځي، مګر چې له غلی سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د دخله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخندي، نو ویې ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور راپیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو ټول وو چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستولو به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ کلکه پورې کړه. بېغمه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درانه خوب ویده اسقف یې دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
دا ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا سي، غوټم صحیح نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حیسه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه وي؟
زه به خپله یو خاطره ووایم. تقریبا 12-13 کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایلو په لیکوالي باندې یو 12-13 لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې دا د یوې ټولګې په ټولګه کې راوړم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سرسلي نومې ده، هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وزما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوی وه، خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولپکې ډېر ټکي به و ډېر ډېرې خبرې به وي پکې چې په هغه کې به دوی ته نوې وي، چې مثلا یې غزني خلک دا خوښ کړه او کاور دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی به راتل دغه کاور دا خوښ کړه څه معنی همداسې نور اصلاحات هم نور نومونه مو په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې د سیمې په لهجه باندې دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاید ورباندې پوهېدلي ول په هغسې یوه لهجه باندې ما لنډې کیسې لیکلې. او ما فکر کوه هغه وخت کې ټول خلک به په دغه خوشک او کاور یا ځینو نورو اصلاحاتو چې په یوه خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې به ټوله پوهېږي، خو وروسته داسې نه وه. دا خبره مې تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یوه ولسوالۍ د یوه ولایت لپاره، دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا 6 میلیونه پښتانه دي. نو دا 6 میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې، که په قندار کې یو څوک پوهېږي هغه په مشرقي کې هم داسې په لیکنه باندې پوهېږي. البته په دې کې ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایي چې غوسه غوسه غوسه، که یو ور خوشک وایو یا کاوړ وایو دا هم بد نه راځي. یا خو به دا چې له نوو اصلاحاتو، له نوو نومونو، له نوو لغتونو سره به موږ آشنا شو. بله خبره ده چې هغه نثر خوږوالی راولي، خو شرط یې څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکه، په هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنا یې باید ولیکل سي. دا ورو ورو بیا عامه کېږي. فرضاً دا اوس وینم بد لسو دولسو کلو ځین دغه ستنور د کولانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما ولټه کارول شاته د مخ کې هم دغه ټکی ول په پښتو نثر کې، خو یا به کم یا به ما نه ولدنی.
یو خو د لاجه خبره ده، د ترویسی مې پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي. یو بل شی چې ده هغه داسې ته چې د جنو سیمو بعضي دودونه دي، بعضي رواجونه دي، بعضي خبرې دي چې ډېری عام نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ، په غزنی کې د نیزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې ده که یو څوک یوه لنډه کیسه په یو نیزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پوه نه سي، ډېر کسان پرې باندې پوه نه سي. یا بل یو شی داسې یو شی ده فرزان شولې دي، د غزنی خلک د شولو نه په کرلو پوهېږي، نه په هغه اصطلاحاتو پوهېږي، هغه خپله دا کښتې چې ده دغه خپل ډېرې داسې خبرې لري چې عامې نه دي. یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډېر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عماولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نیزه بازي موږ خلک بیا څانګه ورته وایي. دغه یادونه وکړه که فرضاً په یوه کیسه کې، په یوه لیکنه کې، په یوه ناول کې هغه لیکوال وغواړي چې دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي، نو هغه به زما په نظر باندې بېفایدې وي. ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نیزه بازي، هغه یوه نیزه لري، نیزه باندې ټول خلک پوهېږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی. بیا کېدلی شي مثلا د کتاب د هغه پاڼې په لاندې موږ ولیکو دغه یو تشریح کړو. ډېر کتابونه هم دغسې ناولونه لنډې کیسې مثلا دا پښتو ته دومره مشکلات نشته. اوس که ته فرضاً یو 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 ناول ژباړې، یو لنډه کیسه ژباړې انګریزي ته، اوس په هغه کې یوازې لیکلی چې ګودر راغلی، فرضاً ګودر په ګودر باندې ټول پښتانه پوهېږي ګودر څه ده، خو یو انګریز په نفر باندې پوهېږي. هغه ته باید همدغس تشریحات موجود وکړي چې ګودر څه معنی. همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده یا هغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه سي نو دا خو موږ بې فایدې راوړی. یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو او پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات وي پخوا یو څه ورباندې لیکل شوي. زه یو مثال درکړم، که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ماته دومره دلچسپه نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې په هره سیمه کې شته، په هر ولایت کې شته، په هر ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنی داسې یو نوي څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغو ته دلچسپه وي. یعنی نوي څه خپله یو شایست لري، یو خوند لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولمه، ژبه ډېره رسمي.
دا به م زه یوه خاطره درته ووایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه لیکلې وه. هغه کیسه یې تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال و نوی ځوان و، خو اتفاقا ډېر وخت ووت. یو وخت مې په مجله کې همغه کیسه ولده چې چاپ شوې وه. یعنی ډېر دغسې کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلي وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50 فیصده وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه د کیسې. ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ماته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ماته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا به قناعت کړی یا به نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې یو فکر کړی و چې نثر سي، هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلمات وډاکي، ده په نظر باندې دا شراته داسې داسې نه ده. نثر څومره ساده وي، څومره ساده والی ولري، ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري. یوازې سواد ولري، خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده وي، څومره خوږه وي، څومره همفهمه وي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه وي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه وي، یعنی یوې جملې دومره اوږدې چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف وي. هل دا چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه وي، ناول یا تقادي مقالې وي، که نور مقالې وي، فرض کړه سیاسي مقاله یو څوک لیکي، څو چې جملې لنډې وي، هغه هم نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله به د جملې پایل د انسان له یاده ووځي چې جملې پای ته رسېږو. او بل یو څوک ساه اخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً په عادي ژوند کې هم چې یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف وي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی وي. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته یې دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر لپسې پسې لیکلي وو چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې، قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته غلي واخیست کلمه یو کم اسوله، یعنی یو تغیرات کړل، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو لکه کلمات هم نه وکارول. یا بل ځای یو ځای مال وس یو یو کیسه ونه پوجم ناول، نو هغه کرکټر سینزرګل نومید، هغه داس معرف کړی و. سینزرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګ شایسته و، درې ځله و. دا په معنا کې هیڅ کوم تغیر نه راولي، معنا هغه لوستونکو ورباندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا دغه رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پر لپسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوای چې فرضاً انزګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی یعنې داسې له کلماتو سره لوبې کول یا پار ټکي باندې پاره کلمه پاره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل دا پخپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وایې په ځای سره البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي لنډې روانې او تکلف ونه لري په لوستلو کې هغه ډېر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته یي ما لیدلې دي لیکنښې دي. د لیکنښو په حیثه کې مې یو څه راته وایستئ څونه اهمیت لري؟
دا کله کله یوه خبره انسان پخوانیو خاطرو ته بیایي. زموږ درې یو معلم و شپږم مسل کې و نو هغه د همدغه د لیکنښو په نښو په واره باندې په تخته باندې ولیکل وایي بخشش لازم نیست اعدام شود. بیا د دې په اړه باندې یوه کیسه وکړم. وایي دا یو بندي و بیا څوک پخوا زمانو کې پادشاهانو په وختو کې بیا پاچا ته پوره غلی شفاعت یې وکړي وایي بیا پاچا خط ورکړی و چې دا ورکړه هغه د زندان مشر ته دا به خلاص کړي. نو دلته همدغه جمله پاچا لیکلی و چې بخشش لازم نیست اعدام شود. دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یوه کامه یې رسوي وه بخشش کامه لازم نیست اعدام شود. هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست یعنی بخښنه لازم نه ده اعدام دسی او که کامه ولري چې بخښنه ده یعنی وی بخښه لازم نه ده چې اعدام سی. نو هغه سړی چې چلته لی و هغه خط یې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی و هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کامه ورنه یېره و هغه سړی اعدام کړی وروسته بیا پاچا خبر سوی چې دا خو مې بخښلی یم هغه خط یې راوړی له ده نه یوه کامه یېروله. نو دا مثال دا دغسې مثالونه دا په دې خاطر باندې ما وایي چې د دې لیکنښو د دې په اړه باندې هغه دغه د دې پنځه ویشتو شپږ ویشتو پخوانۍ خاطره همدغه یوه مثال تر اوسه دې ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنښې ډېرې ضرور دي. لیکنښې یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي حتی څو معناګانې ورکوي لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړم پخپله په معنا کې ډېر تغییر راولي. لیکنښې د لوستونکي کله چې دی ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي که هغه لیکنښ نه یبکي دی په لوستلو کې ستونزه پیدا کوي. لیکنښې د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډېر ضروري ده. که جمله یو پای ته یو ټکی ونه لري هغه خو له راتلونکې جملې سره ګډه سوه دا به دوم ځل لولې تر څو پوه سي چې نه دا جمله پای ته ورسېده اوس بله جمله شروع سوه. ډېر ضروري ده حتی نقل قولونه ګوره مثلا نقل قول ته د بل چا یوه خبره راخلي که هغه په دو قوسونو کې مونږ نسی په هغه نقنه قوسونو کې هغه لوستو کې فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده.
کور مودان ډېره
منل تاسو ته منم.
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا نفرت لخریل کم سبا نفرت لخریل کم سبا نفرت لخریل کم سبا نفرت لخریل کم تمین اس غری رات راوڑا تمین اس غری رات راوڑا